السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکلي مهمو خبرونو ته، لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکی پیښې کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغی ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، وویل چې دغه ازبک ټبره افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لار و. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم کومه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې سالنګونه کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي، څو لار د ترانسپورتي موټرو تک ته هم آماده شي. سالنګ لاره پرون یکشنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لاره ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره تړي. دغه غرنۍ او له پیچمو ډکه لاره د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې وي او وخت ناوخته د ترافیکو په مخ بندیږي. کریملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې، د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریځ ولاړ پاتې شوی او د کیف او د هغه د اروپایي متحدینو وړاندیزونه رد کړي دي. تر اوسه څرګند نه ده چې کیف او متحدینو مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبه په ورځ تور ولګاو چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 متر لري پروت دی ولسی خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. د سومي د سیمې وضعیت ناسرګند پاتې دی او جزئیات سمدلاسه تایید شوي نه دي. خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکا او روسیې خبرو کې د کوم سرګند پرمختګ نه خینه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم دغه خبرې رغونکې بللې دي. خو د راتلونکو محتملو غونډو په حق هم څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د روسیې لوی مرکچی کیریل دیمیتریف په فلوریدا کې امریکایي چارواکو سره د خبرو دوهمه ورځ پای ته ورسوله، د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د کوم پرمختګ تمه دې نه کوي. اوشاکوف وویل چې دیمیتریف به مسکو ته ستون شي او نن دوشنبه به ولسمشر پوتین ته د خبرو په هکله خپل راپور وړاندې کړي. هغه وویل چې امریکایان په دې ورځو کې د کریسمس اختر لمانځي او ګڼ خلک کارونو ته نه ځي. او د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې د آسیا کپ 50 اوریزه لوبو کې هند ته په ماده ورکولو سره اتلولي خپل کړه. پاکستانی لوبډلې هند ته د 348 منډو هدف ورکړ، خو د هند ټول لوبغاړي په 20 اوور کې اوټ شول او یوازې 155 منډې جوړې کړې وې. د آسیا د جام کې چې په دوبۍ کې ترسره شو، افغانستان هم د خپل ګروپ له دریو څخه دوه لوبې وبایللې او لوبه کې له پرمختګ پاتې شو. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاست، شنو غلاست دی ولسم ټول دی و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستانو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلی و لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم چیسی ډیر سي. هغه رنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي. یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کیږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساج د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي، ته پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګ کې حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپله ډېر مهمې دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سوه ډیر سوله، د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره یې اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغې حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بالاخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورني حجره په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه ویش چې دی، دا د عالي حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غضروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې امله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته اماده واوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي؟ په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوې ده چې د جی زیرو په نامه سیدیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو، سنتیسس وایو او گروت ټو وایو. گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په گروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنۍ وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته اماده ده چې پکې نورې مرحلې سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چې پوره نسو نو به چې کې جزیرو مرحله ته داخليږي چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا دوچنده کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوی وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي بیا نو څه کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنیټیکي مواد دوچنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنیټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کېږي مثال جوړیږي ترمیمیږي که مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چک پوینټونه جوړ کړي دي چې دغه چک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر ته رسولي حجره نور دی ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لورلاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې خبر مرحله ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیان رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړۍ پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. د نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ ستاسو داس چې د درې څلوېښتمې صفحې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي. چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې دي دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودې چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجني قلوي ګانې وې چې خپل په منځ کې د هایدروجني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی پکې کم دی، یو واحد پکې کم دی، یو اتوم پکې کم دی. اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په ار ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په ار ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې ده هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ د توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري. ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدي، او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چی ترانسفر آر این ای چی ده هغه ده پروتین پا جردو پا پروسه کی مسنجر آر این ای کودونه پیجنی او آروان امینو اسیدونه روڑی چی پا ده سرموش وایو خپل ده ترانسفر آر این ای چی ده که یو زنگری پا دی که چی ده یو زنگری زایسته چی ده مسنجر آر این ای سره نشلی او بل زایته مثال ده امینو اسیدون لپاره زنگیره کریدی مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای سو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډي این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنیتیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا دي چې دي شبه محافظه‌ای دي، یعنی د هر نوې ډي این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي این ای څخه وي او بل پور چې دي هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دي هغه د مخکنی ډي این ای څخه وي، بل پور چې دي د پروتین یا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي این ای جوړېدو لپاره پیل شي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي این ای لپاره پولیمرونه جوړوي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي این ای نوې پوړینې مثال د ډي این ای پولیمرز چې دی نوې پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي این ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ا چې کې ورته برابرۍ او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دي خلاصېږي او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدل یې رامنځته کېږي په دې کې د قالب د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولومیرونه د مثال د آر این ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د شي کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شي کېږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کېږي او د ډی این ا جوړښت پکې کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي د آر این ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډی این ای د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکړله په ډی این ای کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ای شکړله جوړ کړله چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پریږدم او په پیل کې ل خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 کال کې. او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم او چېرته چې به مې د پلار دند لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړه او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو د روښان په لیسه کښې م د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو. بیا پسې مې هلته وویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو را تلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایې، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې و یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې و، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې ومه نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې و که د بل چا و، په هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرهیي هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کښې هم لګیا یو نیم بیت به مې لیکه بیش با تم تولگی که شما نو دسته پوی شما چی منظم شعری که ولی شما یه دو دری غزل میاره و خیلی ولی کده باز بیش معجور شد شعری بس پراخ شد آلتا در چاپی دو امکاناتم دیرو رسپانی خواه پا افغانستان که پا اطراف که دسته اسانتی همی نوی در چاپ نو پا پیخور که بیا دا خبر با خیده و مسلکی لیکل شروع شد
دا لیکوالی څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درنو ستار دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډې کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له صمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که له هغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چېرته ځي او نوري په سټیټ له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایه ته چې له ما پوښتې ته ووایه ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي او ولی په خونخورې هڅه ووري سوې د خوارانو خیره چېرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیله چېرته ځي او غم د زنګو د وخت ملګری دی غم د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چېرته ځي
ډېر ښه تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی
بلې بلې هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې صمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت صمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم صمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کښې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې. ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کښې چاپ هم شو. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل،
چې په عین حال کښې چې طنز په کښې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان. بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سبک ورته بیا ووایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې. ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی. تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو ته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې 100 په هغې کښې دغه 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلې په ځانګړې توګه په افغانستان کښې، دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو ښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي دي. بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس خو مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد هم وم. ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دانه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه لاغلا ته نه ته خلک تشویقی در اخره دانه چې کابل ته هلته چیزی چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګل د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سیل تر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغسې ځانو دغه د سیل جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړی وه، که ولي نه نو خالي هم نه، دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړی اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه په کې بعضې کارېږي، موسیقي په کې د بیکګراوند کارېږي، بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې مونږ تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل انښې د هغې جړا، د هغې ادا، دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کښې تلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی، چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی و ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر وم، دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کامره پوه شي، خو په پاکستان کښې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو د درې مې لیکلی و، یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و. ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي و، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي، یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژنې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي، که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی. بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش قسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونی، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي، د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي، دا یو نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ، ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واورو، بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی، ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر میں پیغلو کو نور دا صبر ستر مات کر انگر دا ننگو کستا یادونا گردوی ارچو که دا بنو چی جاکی تاو کم الستر رو دیوی تا می دا زلق پولی مخونا گردوی او دا شندو ننداری تا دی مزک فکر وڑه جانت سنگا پزان که دو زخونا گردوی او یو تار دا زلف و بسته چی اطلق پریزولانه کری او ترا پسی دوی حسی زندیرونا گردوی.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.